سلامونه. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په وو ولایتونو کې د ورخت چټکو بادونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنګان او بغلان له خطر سره مخ ولایتونه یاد کړي او ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به د ورخت کچه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي او په یو شمېر ولایتونو کې به د چټکو بادونو سرعت په ساعت کې د 150 تر 1500 کیلومتر پورې وي. وروستیو ورختونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د شریکانو په مرسته له سیلاب ځپلو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو او نغدو پیسو مرستې کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له بنده په هرات کې د سول ټلویزیون د مسؤل مدیر رامین امیری د خوشی کېدو خبر ورکوي. هغه اته څلوېښت ورځې له طالبانو سره بندي وو. د مرکز چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی امیری په یو مالي قضیه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوی و او د ضمانت په بدل کې آزاد شو. طالبانو د استخباراتو د ریاست رسنیو د برخې مسؤل جواد امین پرون چهارشنبه په هرات کې د امیری آزادېدل تایید کړل، خو پر هغه د لګول شوي تور د قضیې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلی امیری د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د هغه نیول او د اوږدې مودې لپاره په بند کې ساتل پرته له دې قانوني مراحلو ته پام وشي د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف وبلل. په تېرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د دوی لخوا یو شمېر خبریالان نیول شوي چې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته په ضمانت خوشي شوي دي. د حال وش په نوم یوه رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان له وضعیت څخه راپورونه برابروي د افغانستان د یو تبع د اعدامېدو خبر ورکوي. دغې رسنۍ اعدام شوی کس خان محمد اساقزی یاد کړی چې د فراه ولایت د لاشجوین ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ویلي دي چې هغه د مخدره موادو په تړاو پرون د ورځې ناوخته د کرمان په زندان کې له مخکینۍ خبرتیا او له کورنۍ سره د وروستي لیدنې پرته اعدام شو. حال وش د ځینو سرچینو له قوله ویلي کلان اساقزی په 2000 کال کې د مخدره موادو په تړاو نیول شوی او د ایران د سمنان ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. ویل کیږي هغه متأهل او د 15 اولادونو پلار و. روان سوار په لومړیو کې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ ویل روان 2003 کال له پیله د ایران په زندانو کې د اعدام شو افغان وګړو شمیر 14 ته ورسید. د پاکستان پوځ په خیبر پختونخوا ایالت کې په دوو جلا عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل 15 وسلوال د خیبر پختونخوا ولایت په دیر اسماعیل خان کې دغو پر پټنځایونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول. په دې اړه چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پوځ دغه راز ویل یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې وژل شو. پوځ د وژل شوو وسلوالو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دوی مخکې پر امنیتي ځواکونو په ترسره شوو حملو کې لاس درلود. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستان په دې سیمه کې معمولا په دغسې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوال چې ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لا زړور شوي په نښه کوي. او د پاکستان حکومت په ښوونځیو کې د میلیونو ماشومانو د شاملولو لپاره پرون بیړنی حالت اعلان کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې حکومت یې ښوونځیو ته د ماشومانو د بیرته ستنولو له سختې ستونزې سره د مبارزې لپاره رسما بیړنی حالت اعلانوي. دغه اعلان حکومت ته د دې امکان ورکوي چې دغه ستونزې ته د اجنډا په سر کې لومړیتوب ورکړي، بودیجه او نورې سرچینې ورته برابرې کړي. پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې شاوخوا 240 میلیونه نفوس لري، د لسیزو جګړو، سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ، بې وزلۍ او په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله د زده کړو په برخه کې ډیر پاتې راغلی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 15 او 14 کلونو ترمنځ شاوخوا 6 میلیونه ماشومان چې د دې هیواد ښوونځیو ته د تلو پر شرایطو برابر نږدې 40% جوړوي له رسمي زده کړو بې برخې دي، چې دا په نړۍ کې د بل هر هیواد پرتله له ښوونځي د بهر پاتې شوو ماشومانو تر ټولو لوړه شمیره ده. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې ګواکې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي وګړو د مارچ د میاشتې خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه. د طالبانو دفاع وزارت دغه ادعا له حقیقت لرې بللې او ویلي چې حمله په داسې سیمه کې شوې چې د پاکستان پوځ یې په کلکه امنیتي چارې سنبالوي او هغه د دې هیواد د امنیتي ځواکونو کمزوري ښیي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه په کلکه رد کړه او هغه غیر مسؤولانه او له حقیقته لرې وبلله. د دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی پرون چهارشنبه په یوه غږیز پیغام کې چې د دې وزارت په ویبپاڼه کې خپور کړی وویل چې پر چینایي وګړو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي چارې په کلکه د پاکستان پوځ سنبالوي.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد.
خیبر پختونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
ښاغلی خوارزمی د دا ډول پیښو د ملامتي ګوته افغانستان ته نیول د موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه وبلله. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلی ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډریور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د پوځ وایان جنرال احمد شریف د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هغه هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابعه و بالا وویل چې دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي، خو هغه د خپلو دغو ادعاو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویان وویل په دې اړه د چین حکومت ته اطمینان ورکړی او هغوی هم د ده په خبره په دې حقیقت پوه شوي چې افغانان په دغسې پیښو کې ښکیل نه دي. ښاغلی خوارزمی همدارنګه پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او وویل چې دوی ګڼ موارد لري چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان ته راوړي او پیښې له هغه هیواد څخه تنظیمیږي چې پاکستان باید په اړه ځواب ووایي. له دې مخې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ثور په شپږمه نیټه په کابل کې په یوه غونډه کې که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو وویل چې د افغانستان درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. د ښاغلي متقی په خبره یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتېرېږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک په دې باور دی چې دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو یوه لویه لوبه ده او ښایي د دواړو ترمنځ لفظي شخړه لا شدت ومومي.
زه فکر کوم چې دا یوه لویه لوبه ده. طالبان هم په هغې کې لوبغاړي دي او د پاکستاني جنرالان هم لوبغاړي دي. دوی چې خپله نوشته ورکړې ده، دوی خپله نوشته تېرېږي. طالبان چې خپله نوشته ورکړې ده، هغوی بله تېرې ډایرکټر په شکل لرې ناست دي. نو دوی داسې ښکاري چې جنګ به زیاتېږي نور هم.
مخکې له دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمنان شي، پاکستان د دې ډلې کلک ملاتړی بلل کېده. هغه مهال پاکستان په دې تورنو چې طالبانو ته یې په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي او کلک ملاتړی کوي، خو پر کابل له واکمنېدو وروسته ظاهرا د دواړو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې چې په اکثرو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله ګرمه بلل شوې زیاتې شوې دي. اسلام آباد هم افغان طالبان د ټي ټي پي په کلک ملاتړ تورنوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلک رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی د تېرې ورځې په غږیز پیغام کې د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه وبالا وویل چې دوی د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمېر زیانمن شوي ادعا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي د خوراکي توکو او سرپناه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د سیلابونو دا لړۍ چې د روان کال له پیل څخه روانه ده، د افغانستان په بېلابېلو ولایتو کې ګڼ شمېر مالي او ځاني تاوانونه خلکو ته اړولي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د هنغاره کلی دی. د دې سیمې د اوسیدونکو لخوا ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوې ویډیو کې ښکاري چې سیلابونه د کورونو او هټیو ترمنځ روان دي او د کلي اوسیدونکي له ویرې سره مخ کړي دي. د افغانستان بېلابېل ولایتونه د روان لمریز کال لپاره را په دې خوا د مرګوني سیلابونو شاهدان دي. د سیلابونو چې خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، د خلکو اقتصاد یې هم ځپلی کړی او بیړنیو مرستو ته یې د دوی اړتیا زیاته کړې. یو شمېر سیلاب ځپلي ادا کوي چې تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ د سرخابي کلی اوسیدونکی محمد حیدر وای چې د سرپناه او خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
لس من غنم می اوبو وړي ټول کلی اوبو وړي هیڅ مرسته نه ده شوي دیوالونه ویجاړ شوي د خلکو کښتونه او کروندې له منځه تللي له دولت څخه مې غوښتنه ده چې همکاري وکړي
د فراه ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی هدایت الله ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې ډېر څلور ولسوالۍ بیخي ویجاړې شوي د دولت پخوا هېڅ مرسته نه ده شوې له دفترونو څخه هم سروې نه ده شوې مرستې نه دي رسېدلې د خلکو وضعیت ډېر
خراب
د غور ولایت د پسابند ولسوالۍ د سکوچه سیمې اوسیدونکی احمد امیدا کوي چې په دې سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی او تر اوسه مرستې نه دي رسېدلې
ډېر زیانونه یې اړولي دي د بازار په منځ کې اوبه روانې دي هټیوالو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي ځمکې او کورونه یې وران کړي دي
دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر رضاکاره ځوانانو د غور ولایت سیلاب ځپلو ته د مرستې راټولولو یو کمپاین پیل کړی څو د هغوی بیړنۍ اړتیاو ته رسېدنه وشي د دغه کمپاین یوه غړي علي عمر ازادي راډیو ته وویل
چندین قریه متاسفانه همه دار و ندار خود را از دست دادن
لبدا مرغه په غور کې ډېر کلیو کې خلکو خپل ډېر څه له لاسه ورکړي تر پرون ورځې پورې هیڅ مرستندوی او خیریه بنسټ په دې اړه پاملرنه ونه کړه موږ غوښتل چې خلکو غږ شو پرون موږ دا کمپاین پیل کړ او خلکو له هرکلي سره مخ شو
بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت
موږ غوښتل چې د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه پېښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق نظر هم ولرو خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو یاد وزارت د غوی په ولسمه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اواز یې په بادغیس ولایت کې د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي 109 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي د 1122 جریب ځمکې حاصلات له منځه تللي او 1445 څاروي تلف شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پېژندنې ادارې د غوی تر 20 نیټې په هرات بادغیس فاریاب سرپل غور سمنګان او بغلان ولایتونو کې د تیز باران تالندې برېښنا تیز بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د امریکا دفاع وزیر تایید کړ چې متحده ایالاتونو تیره اونۍ اسرائیل ته د غزې پر رفح ښار د عملیاتو په خاطر د بمونو یوه لویه بسته وځنډوله واشنگتن دغه اقدام هغو اندېښنو ته په پام چې که له دغو لویو بمو د خلکو په ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کار واخیستل شي کړی دی اسرائیل د دوشنبې په ماښام د غزې پر رفح ښار کې محدود عملیات پیل کړل جزئیات په دغه رپورټ کې
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې یوې فرعي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې اسرائیل ته د پوځي مرستو دغه لویه بسته تېره اونۍ په دې خاطر وځنډول شو چې د غزې پر رفح ښار د دې هېواد د عملیاتو د پیلېدو په اړه اندېښنې موجودې وې هغه همدارنګه وویل چې د جو بایدن اداره د اسرائیل امنیت ته ژمنه ده خو په اوس وخت کې پوځي مرسته په رفح کې د پیښو د ارزونې په خاطر ځنډولې ده د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې امریکا د غلویو چاودیدونکو موادو ته له دې پلوه اندېښمنه ده چې هغه به په څه ډول په ښاري ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کارول کیږي چیرې چې د غزې له نورو برخو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله له 1 میلیون زیاتو کسانو پکې پناه اخیستې ده یو شمېر پوځي چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې په دغې ځنډول شوې بسته کې 1800 بمونه چې د هر یو وزنې 900 کیلوګرامه دی او 1200 بمونه چې د هر یو وزنې 225 کیلوګرامه دی شامل وو په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې متحده ایالات په راتلونکي کې له اسرائیل سره پر نورو پوځي مرستو څېړنه کوي میلر پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزارت یو راپور کانګرس ته وړاندې کړي چې آیا د دې هېواد له خوا له مرسته شوو وسلو څخه اسرائیل د بشري حقونو د نړیوال قانون په چوکاټ کې استفاده کړې که نه د امریکایي چارواکو په وینا د بایډن ادارې په اپریل میاشت کې له اسرائیل سره د پوځي مرستو بیا کتنه پیل کړې ده اسرائیل د دوشنبه د ورځې ناوخته د غزې په جنوبي ښار رفح کې محدود عملیات پیل کړل د جو بایدن ادارې له اسرائیل غوښتي وو چې د عملیاتو د پیلېدو د مخه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره یو باوري پلان ترتیب کړي په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد اردان د دې هېواد له 12 تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې له اسرائیل سره د امریکا د پوځي مرستو د بستې ځنډول ناهیلي کوونکی او خواشینوونکی اقدام وباله
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د سیشن به پورز اتمه میاشته ته داخله شوه. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي، د تیر کال د اکتوبر په اوومه د اسرائیل پر ځینو برخو بریدونه وکړل. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیایي چارواکو وویل چې تر دې مهاله په دې سیمه کې د اسرائیل په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې تر 34,000 ډېر کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې په غزه کې د یو اوربند رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو هڅې ناکامې شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ مخکې یو ځل د نړیوالو په هڅو او منځګړیتوب د نومبر په پای کې یو ورځنی اوربند ټینګ شوی و چې په نتیجه کې حماس په لسګونو یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو په سلګونو فلسطیني بندیان خوشې کړل.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
یو سلو و دیش فارسی کسی او دوش پیتا پشتو کسی مطلق.
لدی لندو کسو چخه دا اکرم عثمان دا ادبی فیستیوال جایزی تا کسی غوره شوید. د جایزو پاړه مې د استاد منلی نظر اخیستې.
جایزو لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی.
لنډه کیسه هم لرو.
خرمایي رشتان یې پر څټ ګګر پراته ول. سمدستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او نجلۍ شاوخوا په ځیر کتل.
د شیر پاړه د پانتون له استاد لال پاچا اسمون سره شخیدلې.
دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري.
او د انزورګر شاعر عمان نیازی غزل لرو.
چلتای کومه تما د ناز کیږي نو هغه به بیا د ګل په آواز کیږي.
دا اکرم عثمان د څلورم ادبی فیستیوال لوري د افغان کیسه لیکوالو د سش کال جایزې اعلان شوې. د فردا فرهنګي کلوب هر کال د می په څلورمه د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د وی غونډې پر مهال د پښتو او دري ژبو د لنډو داستانونو ګټونکو ته د داستان لیکونکي ارواشاد اکرم عثمان په نوم جایزې ورکوي. د اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د غونډې پر مهال د پښتو برخې د دریو ګټونکو نومونه په ډاګه شول.
د پښتو برخې لومړی مقام ګټونکي رڼا ظلمتۍ، اثر آسیا او شیمو. د پښتو برخې دوهم مقام ګټونکي نازو پسرلی، اثر خاوره. د پښتو برخې دریم مقام ګټونکی احمدشاه فراز، اثر ایدام.
په دری برخه کې د کیسه لیکوال حسین حیدر بیگی کیسې ته لومړی، رامین رازق پور ته دوهمه او دریمه جایزه دوو ښځینه لیکوالو فاطمه خاوري او زینب اخلاقی ته اختصاص شو. د اکرم عثمان په نوم د داستان دا جایزې له څلورو کلونو راهیسې د غونډې پر مهال اعلانې شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همداراست، د یو شمېر نورو اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لرې سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایراني لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سش کالې په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه وو ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړې او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړې. د دوو کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه وو لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوې وې. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او که چیرته کتونکی پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوی راټوکېدلی ګل دی نو د تکړه استادانو له کیسو سره به څه کوي؟ بل لور ته که د پخو لیکوالو کیسو ته جایزې ورکړي، د ځوانانو حق به نه وي خوړل شوی؟ دا هم سوال دی چې کله په درویو جایزو کې یو ځوان غوره کیشي، نو څرنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا درېمه جایزه ورکړي؟ د جایزو تر ورکړې پورې د استاد منلي نظر در سره شریکوو چې دی هم په دې باور دی چې دا کار آسانه نه دی.
غوره کول په هر صورت سخت دي. کله چې څوک د یوې جایزې لپاره بیا د یوې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب آسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې یو څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا هم ده چې تر ده غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه. پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده، په جایزه ارزي. مګر کېدای شي چې تر دې غوره اثر زمونږ پاتې شوي یا مونږ نه رسېدلي.
دا کام عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمینه سټاکهولم کې کېښودل شو، خو د کورونا وبا له امله یې غونډې وځنډېدې. هماغه و چې په 2022 کې یې لومړۍ غونډه جوړه شوه. رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی. له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي، یعنی څه تغییر پکې راغلی؟
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوالي چې په دې دوره کې خپل داستانونه یې استولې مېرمنو ډېر بیې پوښي، نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای و. یو فرق یې دا و، او بل فرق یې تعداد د داستانونو و چې دا کال موږ درلود. یو سلو اووه دېرش فارسي کیسې او دوه شپېته پښتو کیسې مو ترلاسه کړې چې ډېر د افتخار ځای و. یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دېرش داستانونه دغونه راورسېدي، بیا دوه کال پنځوستانې مثلا، هغه چې ډېر کار مو وکړې پنځوستانې ته ورسې، او په دې کال کې موږ ژبه کولی شوای چې ډېر تکړه داوران ولرو. هر کال دغسې وو، مګر په دې کال کې مثلا تعداد ډېر.
تاسو داورانو ته اشاره وکړه، ستاسو داوران چې د کیسو له لیکوالو خبر هم نه وي، لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نه وي او پاخه استادان وي د داستان، ممکن داوران د هغوی کیسې وپیژني، لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی؟ ځکه چې یو داور به غواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي، او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خوړل کیږي، او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي، نو پاخه لیکوال ته که دومه جایزه ورکوي بیا ممکن منصرفه شي چې راځه دی بیخي له جایزې بهر کړه. فکر نه کوي چې دغه د جایزې ورکړې کې نور بهتري هم پکار ده؟
تاسو ډېر پورې اساسي ټکم باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغسې د اول کال کې، دوهم کال کې او درېیم کال کې هم دغسې وو. مثلا زه پوهېدم چې یعنی لیکوال څوک دی، نه؟ او دا لیکوال زه پېژنم، د لیکوال کتابونه مې لوستلي، او سربېره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پېژنم، تر اوسه مې یو اثر مې لوستلی. دا اثر یوازې زه په مدیریت کې خبر یم چې د لیکوالانو نومونه څه دي. او ستاسو خبره هم صحیح ده چې شاید ډېر زموږ داوران پېژني دغه د چا اثر به وي، ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي. مګر هدف دغه و، د اول کال کې چې موږ وکولی شو چې دواړو په یو ډګر کې راوړو، ځکه چې یو احساس یا کار و چې شاید موږ څه خبر یو په دغه تغییرات چې اوس په ادبي ټولنه کې شته. یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دې ډګر ته څونه مثلا تجربه لري، سربېره پر دې چې مثلا عمر یې به کمی، مګر ډېر تجربه به ولري، ډېر کیسې به یې لوستلي، شاید مثلا خارجي کیسې یې لوستلي. او اوس موږ کیفیت ته وګورو، د داستان کیفیت ته وګورو. په فارسي کې زه وینم هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي وو او استولي وو، په درېیم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر یې نه دي استولي، ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوی لیکوال مثلا د جایزې ګټلی.
تاسو یو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. فکر نه کوئ چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شوې نه وي ممکن خپه شي؟ څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسؤول په صفت باندې دوی ته څه پیشنهاد کوئ چې دوی باید خپه نه شي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي؟
شاید ضرورتي چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کار او نوي لیکوالانو دوی سره جلا کړو، مګر بیا نو څه وخت هغه پرمختګ قطب داسې د دغه تازه کارو والانو لپاره تاسو خبره صحیح ده چې موږ ورته بند پاتې یو تر اوسه په دغه درې کاله څلور کاله موږ کوشش کوو چې لار ورته پیدا کړو، مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا داورانې دي کې او یا د بی د جشمای په اخر کې وایي کوشش کوو چې دغه احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کېږي دغه د منځ یو کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې د نوي ځوانان نوي لیکوالان هم منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسه ییز فیستیوال کې برخه اخلي.
غفوري صاحب، پروسه ښکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لالارې د اکرم عثمان مرحوم په نوم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو، د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه لمه کوله چې دا جایزې څرنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي، یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسې څه ډول هڅې کړې چې ډېر خلک تاسو کیسه درواستوي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو څه نور کوشش وکړ دی؟
ډیر کوشش وکړ دی، یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندېمي دوره و مثلا چې اصلا امکانات نه و چې موږ یو پروګرام جوړ کړو، یوازې موږ د انټرنیټ ته لاړې کارونه وسو، یعنی باور وکړي چې یو لیست نه دلودي د ګردو رادیوګانو د ګردو مجلو چې په داخل کې او په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطونه لیکلي او بیا مو خپل پوسترونه او اطلاعات مو تاسو ولې په پښتو دري په انګلیسي مو تاسو ولې چې کوشش وکړي چې دغه اطلاع راځي او سي او خلکو ته هغه لیکوالانو ته چې غواړي په فستیوال کې برخه واخلي. په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو، دغه مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانی کومک راسره وپی، مګر په تیر کال او دغه کال یو څه کم، یعنی دوه درې رادیوګانی بالا یعنی پروژه دعوت ته چې همیشه ورته هستو همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هستو چې دوی هم هغه یو دوره موږ شروع کړو د خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي، او داسې وختونه هم کیږي چې زموږ هغه دوره ختم شوی نوې داستانونه نه قبلو یو نه پر په خبر سي بیچاره هلته خپل خط هستي خپل داستانونه هستي نو وخت پوره شوی موږ مجبوري چې داستانونه مې استولي داورانو ته نو نسو کولای چې بل نوې داستانونه واخلو بیا نو پرېږدو د بل نوې کال لپاره، مګر داسې دی چې موږ کوشش کړی او کوشش هم کوو هر کال یو بل روش یا یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید په دغه رقم کوشش وکړو چې پیسې ورکو مثلا فیسبوک ته پیسې ورکو انستاګرام ته پیسې ورکو ګډ دغه نشریات چې پیسلا مجازي میډیا ته یعنی ډېر تبلیغات هم د په پیسو تبلیغات هم کوو چې مثلا افغانستان په نظر کې نیولی مثلا ایران پاکستان او خارجي مملکتونه او د هسې ویدان ګډ اروپا هم په نظر کې پیسې ورکو چې دغه تبلیغات خلکو ته ورسېږي د فیسبوک د لارې د انستاګرام د لارې، مګر او پس له دې چې دا دوره ختم سو بیا هم داستانونه راورسېدي نو موږ بند کړي وو په وخت کې، یعنی په آخر کې د موږ بند کړي یو بالا داستانونه مو نه قبل ولی نو دا شاید از تاسو خبر درسیده چې موږ کوشش وکړو چې دغه تبلیغ اطلاعات ورسیږي.
ستاسو د بنسټ دا هڅه چې داستان ته جایزه ورکوي د ډیر ستاینې د پدې شک نشته، ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعرې زیاتې کیږي، کلاسیک ادب مو هم غفوري صاحب له شعر ډکته، فولکلور مو هم، د داستان جایزې ته ستاسو څنګه ورپام شول چې داستان ته جایزه ورکړي؟
تاسو خبر یاست چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شو درس په هغه وخت کې زما ایدیا و چې سویډن ته راغلی وم او ډاکټر صاحب اکرم عثمان او د فرهنګیانو سره تماس ونیوئ چې موږ باید یو کار باید وکړو. داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک شو په دغه جامعه کې، په دغه ټولنې کې، بله موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو م